سلامونه ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوین د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د جولای 15 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحق خان حکلای کوم. په دې غړي کې به د پاکستان د پخواني وزیر اعظم د احتساب عدالت څخه خواست او د پاکستان پر مطبوعاتو د زیاتېدونکي بندیزونو پر ضد د خبریالانو احتجاجونه د ښځو په ووټونو کې رول او یو شمېر نور ډېر رپورټونه لرو. په پایل کې به وار وکړو ملیحه مرزاده چې د دې وخت خبرونه وکړي.
السلام علیکم. ټټول اول په مخ کې د خبرونو سټکو ته. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي احتساب عدالت دې خپل فیصله د دورتک پورې وزنډوي. په پاکستان کې د خبریالانو فدرالي اتحادیه نن د مطبوعاتو د ازادۍ تحریک پیلوي او برتانیا وایي دوه وګړي د نووي چوک زهرجنو کیمیاوي موادو نه جوړ کړی دي. تفصیل: د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي چې د اسلام آباد احتساب عدالت د جمعې په ورځ فیصله د دراتک پورې وزنډوي. نواز شریف پرون په لندن کې د خبری کانفرنس په وخت ویل چې د میرمنې حالت یې ښه نه دی او د لندن نه تتلو وړاندې لاغې سره وخت تیرول غواړي. نوموړي زیاته کړه:
میں چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے
دی وای زغواړم چې ولس سره یوازې د عدالت په کمره کې فیصله واورم او ولس سدې گواهی ورکړي. زه د خلکو واکمنی او د غوی د ووټ عزت لپاره هر قربانی ورکولو ته تیار یم. زه پوزي ډیکټیټر نه یم چې لایره به تختم. د اسلام آباد احتساب عدالت د جولای په دریمه د پخوانی وزیر اعظم او داغه د اولادونو پر ضد د ایون فیلډ ریفرنس کیس اوریدنه مکمل کړه او د جمعې په ورځ د فیصله اورولو ویل دي. په پاکستان کې د خبریالانو فدرالي اتحادیه نن د رسنو د ازادۍ یو تحریک پیلوي. د اتحادیه مشر افضل بټ بیگا مشال ریډیو ته وویل د دغه تحریک مقصد په میډیا نه اعلان شوی سنسرشپ او د هیواد په مختلفو برخو کې د ډان رسپانې په تقسیم او خپرونو د بندیز خلاف احتجاج کول دي.
د ملک پټولو پریس کلبونو کې تورې جنډې ځوړندې کړې دي او نن ورځ پټول ملک کې د تورې ورځ په حیث مانځي. د ترڅنګ په 9 جولای یعنی د ګل په ورځ باندې پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټې په شمول پټول ملک کې باندې ډان ورځپاڼې دفترونو مخې ته د یووالي کیمپونه هم لګوو چې بدرېدا پیغام ورکوو چې په ډان حمله د صحافت په ازادۍ حمله ده.
افضل برزیا تکړه کبیا هم په مطبوعاتو بندیزونه جاری وینو د پارلمان مخې ته به کیمپ لګوي او د هیواد په مختلفو برخو کې به د صحافت د ازادۍ په حمایت کې لاریونونه کوي. اتحادیه په نگران حکومت او د پاکستان په الیکشن کمیشن غږ کړي چې د مطبوعاتو ازادي یقیني کړي. په دې اړه د اطلاعاتو او نشریاتو نگران وفاقي وزیر د مصروفیاتو له کبله مشال ریډیو ته سونه ویل. د شمالي وزیرستان د وسلوالو طالبانو د حافظ ګل بادر ډلې یو مهم کمانډان په ډرون برید کې وژل شوی او د هغه ساتونکي ژوبل دي. په سیمه کې استخباراتي چارواکو او د وسلوالو طالبانو سرچینو د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د تخیل او تحصیل پر تور تنګي سیمه کې په ډرون حمله کې کمانډان عبدالله وژل شوی او د هغه ساتونکي ژوبل دي. خو په بنو کې پاکستاني استخباراتي سرچینې بیا وایي چې دغه کمانډان او د هغه ساتونکي دواړه وژل شوي. دا په شمالي وزیرستان کې لډېرې مودې پس په وسلوالو ډرون برید دي. تر دې وړاندې د جون په 14مه د افغانستان په کونړ کې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله په ډرون برید کې وژل شو. خبرونه لمشال ریډیو ناوړه. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه نن په ټوله سیمه کې شټر ډاون هړتال کړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه لخوا اعلان شوی دغه هړتال د قبایلي اصلاحاتو لمخه په سیمه کې د ټیکسونو لګیدو خلاف دی. په ملکن کې اووه ضلع شامل دي چې ورسره نن په سواد، بونیر، شانګلا، ملکن، کوز او بردیر کې تجارتي مرکزونه بند دي. هړتال کوونکي د ملکن ډیویژن پخوانی حیثیت بحالولو غوښتنه کوي. مخکې ملکن ډیویژن تخصصي حیثیت حاصل و چې د ټیکسونو ورکولو نه ورته استثنا حاصله وه، خو د فاټا اصلاحاتو منظورېدو پس د ډیویژن ځانګړی حیثیت ختم کړل شو. جرمن او افغان چارواکي وایي جرمني 9 شپېته افغان وګړي تر هغې پس واپس خپل وطن ته لیږلي دي چې د پناه غوښتو درخواستونه یې رد شو. د افغانستان د مهاجرت محکمې چارواکو پرون وویل چې پرون یو الوتکه له میونخ نه کابل ته ورسېده چې دغه کسان پکې سپاره وو. دا د دسمبر 2018 پس د افغان پناه غوښتونکو یو لوی شمېر وو چې له جرمني نه په مستقیم پرواز کې واپس خپل هیواد ته ولېږل شو. د برتانیې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې دوه برتانوي شهریان تر هغې پس سخت ناجوړه شوي چې ورباندې د نووي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکو زهرجنو کیمیایي موادو استعمال شوي. دا هماغه مواد دي چې پخوانی روسي جاسوس او داغه لور ترې د روان کال په مارچ میاشت کې ناجوړه شوي وو. نیل باسو پرون ناوخته په جنوبي ښار ایمس پری کې خبریالانو ته وویل چې د پورټن ډاون په نوم د برتانیې پوځي څېړنیز مرکز تر ټیسټونو پس معلومه کړه چې 44 کلنې ښځې او 45 کلن سړي کې د نووي چوک نښې موجودې دي. دغه جوړه تر هغې پس هسپتال ته یوړل شوه چې د جون په 13 په ایمس بری کې په خپل کور کې بېهوش وموندل شول. باسو ویل د پلټنیزې ډلې لومړیتوب دی چې معلومه کړي دغه کسان څرنګه له دغو کیمیایي موادو نه متاثره شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویانا ته د سفر پر مهال دا خبره تکرار کړې چې تهران به تر هغې له نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې وي تر څو چې د مایدې نور هیوادونه د دوی د مفاداتو باور ورته ورکړي. د آسټریا له ولسمشر الیگزانډر وان دیر بیلن سره تر ملاقات پس روحانی پرون خبریالانو ته وویل چې 2 میاشتې مخکې له موافقې نه د امریکا وتل غیر قانوني وو. نوموړي وویل په دې فیصلې سره به نه امریکا او نه هم کوم بل هیواد ته ګټه ورسي. روحانی د سویټزرلینډ د دورې پس ویانا کې د آسټریا له چارواکو سره خبرې اترې کوي. د جولای 6 به د ایران او د نړۍ 500 طاقتورو هیوادونو خارجه وزیران په ویانا کې ملاقات کوي او بحث پر کوي چې څرنګه د امریکا د وتلو پس اټومي موافقه خوندي پاتې شي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي روس او امریکا موافقه کړې چې لوړ پوړي سفارتکاران باید د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د پلان شوي سرمشیزې پس سره ګوري. لاروف پرون په ماسکو کې ویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره ملاقات به د ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د جولای 14 په هلسنکی کې د پلان شوو خبرو اترو پس کیږي. لاروف پرون د اردن له هم منصب سره ملاقات په وخت خبري غونډې ته وویل چې پرون ورته مایک پومپیو په ټلیفون خبر ورکړ چې ډېر مصروف دی او تر سرمشیزې مخکې ورسره نشي لیدی. تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا ملیحه امیرزاده اوریدل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له احتساب عدالت خواست کړی چې د ده په اړه محفوظه کړل سوې فیصله دي 4 ورځې نور هم وځنډوي چې دارنګه فیصله د خلکو په منځ کې په عدالت کې ولاړ واوري.
اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے انہیں گواہ بناتے ہوئے کمرہ عدالت میں کھڑا ہو کر یہ فیصلہ سنی. میں کوئی فوجی ڈکٹیٹر نہیں کہ ڈر کر بھاگ جاؤں.
پاکستان کی پرمطواتو دزیتیدن کی دباؤ پر زد نند خبریالانو سازمان احتجاجی لڑی پہلوی پندیزو ندی چا
زنی خبری اعلان خدا سیدی چې پر ضد یې په 13 میاشتو کې مقدمه درج کړی شوې دي. د ترڅنګ د ډان اخبار پر ضد هم ګامونه پورته کړی شوې دي.
د پاکستان انتخابي قانون سیاسي ګوندونه پابند کړي چې په هر حلقه کې به د 60% ووټونه چولې کېنې. طبي قوت انتخاباتي کمپاین پیل شوی په قبایلي سیمو کې امیدواران شزي څنګه رای ته هڅوي.
پردین اخوا زنانه سره خبره ترغیب و تورکو چې لکه څنګه سړی د رای حق لري دارنګ خزا هم د خپل رای حق لري.
یوش مین نور ریپورتونه لرو لمشالی دو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان د پاکستان پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ رهبر نواز شریف له حساب عدالت خواست کړي چې د اولادونو پر ضد د کرپشن د مقدمه د فیصله اورول دي تر 4 ورځې پوری وځړوي. دا ځکه چې دی په لندن کې دی او خپل او د میرمن ناروغه ده. د حساب عدالت د سیشن پر ضد د ایوان فیلډ په نوم د کرپشن فیصله محفوظه کړې او ویلي وو چې دا به د جولای پر 6 نیټه اعلانوي. نو اشرف دا هوډ هم څرګند کړی چې که فیصله په حق کې مخالفت کراسي خو هغه به په هر صورت کې پاکستان ته ستنې شي. نور تفصیل په دې رپورت کې. نواز شریف دا وخت په لندن کې دی چرته چې د نوموړي میرمن کلسوم نواز تر درملنې لاندې ده. هغه پرون مازیګر د ځانګړې خبرې غونډې پر مهال له عدالت وغوښتل چې ډاکټران ورته ویلي د میرمنې روغتیايي حالت به په راتلونکو 4 ورځو کې ښه شي. نو د ده په وینا ځکه له عدالت ته غواړي چې د خپلې خوندي کړې فیصلې اورول دي تر 4 ورځو پورې وځنډوي. هغه زیاته کړه چې د 13 میاشتو په موده کې د کرپشن په دې مقدمه کې سره له خپلې لور مریم نواز تر 3 ځله زیات عدالت ته حاضر شوی او غواړي عدالت دا فیصله د ده په موجودګۍ کې واوروي.
اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے
نواز شریف وای ز غواړم د ولس پمنز او هغوی په گواه جوړولو سره په عدالت کې ولاړ دا فیصله واورم. ز فوجي ډیکټیټر نیم چې میدان پرېږدم او وتښتېږم. زه د ولس استازم د پاکستاني کام استازم او داسې بوزدلی بشکاره نه کړم چې خپل کام نه لکړم. ووټ ته د احترام ورکولو په دې مشن کې زه لقام سره ولاړم او قام لما سره
اور قوم میرے ساتھ کھڑی ہے.
نواز شریف زیادہ کرے چې کای عدالتی فیصله په حق یا خلاف کې راضی خدای با هارو مرو پاکستان ته ستنې شي. کله چې نواز شریف خپل لیکلې بیان ختم کړ نو له هغه خبريالانو یو شمیر پښتنې وکړي. د دې پښتنې په جواب کې نواز شریف وویل چې خپل مشن به سر ته رسوي چې د ده په وینا دا ډیر ګران کار دی. خدای هرې قرباني ورکولو ته تیار دی. هغه زیاته کړه چې د دې مشن لپاره تر سل ځله زیات عدالت ته حاضر شوی دی. نواز شریف وویل چې په پاکستان کې د نورو پخوانیو وزیر اعظمانو پر ضد هم د احتساب ادارې نیب د کرپشن مقدمې جوړې کړې خو هغوی په تیرو پنځو کلونو کې یوازې درې ځله عدالت ته حاضر شوي دي. په پاکستان کې د میډیا یا مطبوعاتو د نا اعلان شوو بندیزونو په اړه نواز شریف د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې اوس خو ټوله نړۍ دا خبره کوي چې په پاکستان کې مطبوعات تر بندیز لاندې دي.
پاکستان میں بدترین حالات ہیں اس وقت. میڈیا
نواز شریف وائی پا پاکستان کی ڈیر ناوڑا حالات تھی تا سرات ویس چی آیا مطبوعات آزاد دی چا مطبوعات قید کری دی نن پر مطبوعات چا قبضہ کرے دا ولی پا پاکستان کی مطبوعات آزاد نہ دی او دا خو یوازې زه نه وایم بلکہ دا نړۍ ټول میڈیا دا خبر کوي. څوک دی هغه خلق چې دا کارونه کوي؟ د چای ټیلی ویژن چینل ور تړلې د چای اخبار ور بند کړی د چا په اخبار کې پر لیکلو بندیز دی. چا چې به شی مقالې لیکلې او بیا به پر ټویټر پانه شریکولې اوس د هغه وی ټویټ هم لا ور بندوي. د پاکستان سپریم کورټ پروسه شکل د جولای پر 28 نیټه نواز شریف د پاناما اسنادو په مقدمه کې نه اهل ګرځولې او په فیصله کې احتساب ادارې نیب ته حکم ورکړی چې د هغه او اولادونو پر ضد د کرپشن مقدمه وچلوي. د دې وروسته نیب پر نواز شریف او اولادونو د کرپشن درې مقدمه جوړ کړې چې پکې یو هم ایون فیلډ نومې مقدمه ده چې په اړه د احتساب عدالت د سې شنبې پر ورځ فیصله محفوظه کړه. د نیب څارنوال عدالت ته ویلي وو چې نواز شریف د لندن په ایون فیلډ پارک لین کې څلور اپارټمنټونه اخیستي دي خو نواز شریف وایي چې کورونه یې په جایزه پیسو رانیولې دي. لکه د نواز شریف په خبري غونډه کې مو واورېدل د پاکستان پر میډیا هم خبرې وشوې او په پاکستان کې بین مطبوعاتو یا میډیا باندې د زیاتېدونکي فشار پر ضد د دې هیواد د خبریالانو سازمان له نن څخه د احتجاجي تحریک چلولو اعلان کړی دی. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ وایي چې د احتجاج مقصد پر میډیا د نا اعلان شوي سنسرشپ او بې ځایه بندیزونو مخه نیول دي. که څه هم د پاکستان خبریالان مدني فعالانو د خبریالانو نړیوالې ادارې له څو میاشتو راهیسې دا خبره کوي خو تازه احتجاج ځکه هم پیل شوی چې وتلې ورځپاڼې ډان ادا کړې ده چې پر دوی باندې شهرونه زیات شوي او د دې هیواد په پوځي چوڼانو کې د اخبار خرڅولو بندیزونه لګول شوي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. ستاسو پام د ریپورت ته راوړو.
په پاکستان کې د جورنالستانو د فدرالي اتحادیې مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل موجوده وخت کې نه صرف مطبوعات د غیر اعلانیه سنسرشپ سره مخ دي بلکې د ډان اورسپانې او ډان ټي وي نشریات هم د ملک په مختلفو برخو کې نه ښودل کیږي چې له وجې د دې تحریک پرانیسته وکړه. د ذکر دا چې د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې یو بل شخصي تلویزیون جیو ټي وي هم د بندیزونو سره مخ وو او د هغه وخت د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویلي ول وفاقي حکومت د ټي وي په نشریاتو هیڅ قسمه بندیز نه دی لګولې. افضل بٹ په وینا په 15 جولای 1975 کې فوزی امیر جنرل ضیاء الحق په ملک کې د مارشل لا لګولو وروسته په مطبوعاتو بندیزونه ولګول او په موجوده وخت کې وار بیا د هغه وخت یاد تازه کړی شو. نوموړي زیاته کړه د ملک په ټولو پریس کلبونو کې تورې جنډې ځوړندې کړې دي او نن ورځ په ټول ملک کې د تورې ورځ په حیث مانځي. د ترڅنګ په 9 جولای یعنی د ګل په ورځ بعد پېښور اسلام آباد لاهور کراچۍ او کوټې په شمول پټول ملک کې بعد ډان ورسپانې دفترونو مخې ته د یووالي کیمپونه حمله غو چې بدریدا پیغام ورکو چې په ډان حمله د صحافت په ازادۍ حمله ده او کده یادې نیټه ورسته هم مطبوعات د بندیزونو سره مخ ول نو بیا به د پارلمان مخې ته کیمپ لګو او پټول ملک کې بعد صحافت د ازادۍ په حق لاریونه وباسو. د افضل بټ په وینا د لنډمحاله حکومت او نورو متعلقه ادارو نه غوښتنه کوي چې غیر اعلانیه سنسرشپ او بې ځایه بندیزونو لګولو نه ډډه وکړي چې د مطبوعاتو ازادي یقیني شي. مشال ریډیو چې د جرنالستانو د اتحادیې د غوښتنو په حقله د اطلاعاتو او نشریاتو نگران وفاقي وزیر بیرستر علي ظفر سره تماس نیولو هڅه وکړه، خو نوموړي د خپلو مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې شوې. بلخوا په پاکستان کې د مطبوعاتو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي ادارې انټرنیشنل میډیا سپورټ مشر عدنان رحمت وایي، د 2008 کال وروستو موجوده وخت کې رسنۍ د سخت فشار سره مخ دي، کوم چې په هیڅ صورت یو ښه ګام نه دی. خو د جرنالستانو ادارو له پکار دي چې بې ځایه فشارونو پر ضد د خپل آواز پورته کوي. د نوموړي وینا وه، ځینې خبریالان خو داسې دي چې پر ضد یې په تیرو څو میاشتو کې مقدمې درج کړې شوې دي. دې تر څنګه د ډان اخبار پر ضد هم ګامونه پورته کړی شوي دي، حالانکه یاد اخبار د خپل خوانه ادارو پسې څه لیکلي نه دي، بلکې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سره کړې مرکه یې خپره کړې وه. خو دې باوجود د ادارو لخوا پرې بندیزونه لګېدلي دي، او دا ادارې نیغ په نیغه ولس ته جواب دی نه دي، نو ځکه د جورنالستانو اتحادیه هم نشي کولی چې ورسره خبرې وکړي. خو دا قسمه احتجاجونو د لارې دوی خپل دریځ وړاندې کوي، د کوم چې څه نتیجه ضرور راوځي. د عدنان رحمت په وینا پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې یو ګڼل کیږي. دلته وخت په وخت نه صرف مطبوعاتو سره کار کوونکي بلکې فعالان هم د نامعلومه کسانو لخوا اوچتول کیږي، او د تشدد وروسته یې خوشی کړي، او له بده مرغه په دا قسمه پیښو کې په تیرو څو کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. د آی ایم ایس د یو راپور تر مخه په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې 13 خبریالان وجلی شوي دي.
تاسو رپورټ اوریدئ. یو سم یو بل رپورټ ترازو. په پاکستان کې د جولای پر 15مه ټول ټاکنې کې چې په کې لومړی ځل د شوز لپاره د مجموعي څوکۍ 15% څوکۍ مختص کړل شوی دی. خو د پاکستان مطبوعات په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو د شوز ته په خپل خبرونو کې ځای ورکوي که څنګه؟ دا هغه پوښتنه ده چې د مشال ریډیو خبریالي په خپل دې رپورټ کې څېړلې ده.
د ښځو حقونو او صنفي مساعاتو په اړه کارکوونکي ادارې عکس بیان دي. شایسته یاسمین اوویل چې کال 2013 انتخاباتو کې یو څوونه پاتې دي، خو سوال دا دی چې آیا مونږ ښځو د دې مسلو په اړه خبرونه مطبوعاتو کې وینو. دی اوویل چې ادارې الیکشن کې د ښځینه امیدوارانو او د ښځو مسلو په اړه د مطبوعاتو څارنه کوي چې دوی څنګه ښځو ته وخت ورکوي.
نن سبا چې څومره کوریج مونږ مخامخ راغلې دي، خاص کر چې کوم 5% ټیکټس دي، ځل چې کوم جنرال سیټس باندې لوکېټ شوي دي، هغه باندې کوم ښځې نومینېټ کړی دي، هغه باندې ډېرې زیادې خبرې دي. کله د هغې کرپشن باندې خبرې نو میډیا ډېر زیات هایلایټ کوي، خو مونږ دا نه دي کړی چې هغه ښځې انډیپېنډنټلي څوک دي، هغې ایفرټس دي، هغې په پاسټ کې څه کړي دي. مطلب دا مونږ هغې ایفرټس په میډیا کې نه ګورو، خو دا خبرې ضرور ګورو هغه کرپشن کې انوالو وه، یا هغې چا سره افیر و، هغې په پارټي لیډرشپ چا سره ډېر زیات ښه فرینډشپ و، نو ځکه هغې داسې ټکټس ملاوي دي. نو کریکټر اسسینیشن او داسې رنګې خبرې چې
د نوموړي په وینا چې سلیریش کینټو کې د پاکستان مطبوعات انتخاباتو لپاره د سړو مواد چلوي، او هغوی کې د ښځو فکر هله راځي چې کله یو سیاسي ګوند او یا د مشر پر ضد یې کیس وي. د اسلام آباد میشته خبریاله سادیه سحر وایي، زموږ ټولنه کې د ښځو په حواله یو مخصوص سوچ دی، کم چې نه ختمیږي. د دې په وینا چې په مطبوعاتو کې د پارلمان په 202 چوکو خبرې کیږي، نه چې د ښځو مخصوص شپېته او د اقلیتونو په لسو چوکو بحثونه هم وکړی شي. دا وایي مطبوعات ځکه ښځو ته توجه نه ورکوي، ولې چې هغې ته معلومه ده چې دوی په مخصوصو چوکو راځي. هغوی زیات سړو بلکې د ګوندونو د سر کسانو ته اهمیت ورکوي، او بیا د هغې پس لاندینۍ سطح ته راشي چې دغه کسان د کمی اسمبلۍ چوکۍ لپاره مقابله کوي، او بیا دا ګوري چې څوک څوک دې مقابله کې دي. د ښځو په نسبت سړو ته زیات توجه ورکړی کیږي، د ښځو د حقونو مبارزه کوونکي پروفیسر نورین نصیر وایي، په تیرو دواړو حکومتونو کې ښځې په مخصوصو چوکو ناستې وي، او همدغه وجه ده چې ښځې بیا د خپلو ګوندونو مرستې کوي.
زمونږ سیستم کې ویکنس دی کنه، سیستم کې ویکنس دا دی چې دی پر ریزرو سیټونه راغلي دي. نو کدي چې په دا اوس چې کوم 15% جنرل الیکشن کې دی، چې کوم 15% کوټا ورکړې شوې ده، د ما خیال دا به څه ډفرنس جوړ کړي که دا خبرې راغلي او دی په پارلمنټ کې په جنرل سیټونو باندې الیکټ شوې، نو دا به ټول سیناریو چینج کړي. بیا کېدی شي دی انډیپینډنټلي د ښځو دپاره
د ښځو حقونو او صنفي مساواتو په اړه کارکوونکي اداره عکس وایي، د پاکستان آبادۍ نیمایي برخه ښځې په فشار کې اچول کیږي، او ورته د تسلۍ وړ نمایندګي نه ورکړی کیږي. خو بلخوا ځینې ښځینه مبارزه کوونکي دا هم وایي چې سیاست کې تر نن ورځې پورې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو غوندې د ټولنې د مخصوص سوچ مقابله کوونکي سیاستوال لا مخې ته نه دی راغلي.
د شزو د حکومت فعالان وای دوی تمه لري چې دا ځل به د خبر پښتونخوا په بردر کې شزینه په ګڼ شمیر کې وټونه ورکول ته ورسي. په بردر کې د تیروژنې مدیرایسي شزی د رای ورکول زخه منع کړل سوی دی. د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم په هر حلقه کې د شزو لس فیصد رای کارول لازم بلل. همداراز په بردر کې د شزو لپاره د ووټ اچولو ځانګړي مرکزونه هم جوړ سوي دي. په دې اړه نور حال د سفر خان په ریپورت کې.
په دیر کې د خزو د حقونو فعالې نجمه فلک د چهارشنبه په ورځ مشال رډیو ته وویل په بردیر کې کلونو وروسته به دا لومړی وار وي چې خزې به په ډاډه زړه خپلې رای وکاروي. نجمه فلک د الیکشن کمیشن لخوا د هغې پریکړې ستاینه کوي چې تر مخه یې په ټاکنو کې د خزو لس فیصده برخه اخیستل لازم بلل شوي. هغې وویل د دې فیصلې وروسته سیاسي ګوندونه هم مجبور دي چې خزې ووټونه اچولو ته وهڅوي. هغه وویل په بر او کوز دیر کې خزو ته په ترلاسه شوو سهولتونو کې د الیکشن کمیشن تر څنګ د سیاسي دونو او خزو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونو ډیر لاس دی.
ډیر ځله هم زیات خزو لکه زما په دی گاون کې زما په خوښه کې کوم زنانه دي نو زیاتو بالکل لوکل ګورنمنټ کم الیکشن کې ونو هغه ټول غوښتل چې موږ لاړ شو لکه لا به نه شو کولای او یاره به وګنه که څنګه لاړ شو مطلب څوک راته ښه نظر ونه ګوري سره لکه امن او امان صورت حال یا لکه نور دښمن ټارګټ شو دغه وجه نور زنانو همیشه نه هم دغه دغه رکاوه غواړي چې زمونږ په خوښه دي لیډر راشي دا لکه مطلب ډېر ښه تبدیلي په نظر راځي.
د ډېر سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو بل فعال شاد بیګم وای خوشاله ده چې د دوی په سیمو کې ښځو ته د ووټ اچولو بهترین موقع ترلاسه شوه. هغه وای ځینې ګوندونو د وقتی ګټو په خاطر د ډېر ښځې د سیاست په برخه کې د ستونزو سره مخ کړي وي.
بل دې شو لوړ دې شو ملکان شو په دې چې هغه پاتې همیشه په لیډ رول کې پاتې شي دي او هغه په سوسایټي کې د دې یو سوچ کوم دې پروموټ کړي وو چې د ښځو تعلیم چې کوم دې یا پوها چې کوم دا یا په سیاست کې چې کوم راتګ دی نو دا په هاشي دا د زموږ روایتو خلاف ده. نو د بیرو پولیټیکل پارټیانو خپل وین زموږ دغه طرفي ملو جلسي اجتماعات او تبلیغونه د کول ترنینګونه موږ کول خو چې کله به د الیکشن وغراله نو پارټیانو په بمن کې یو بل اعتماد کې واغستو او تاسو څنګه مراولې موږ مراولې نو هغه یو ماین چې جوړ شوی وو خو دا چې دې چې وخت دی د خلکو کې پوښ راځي
د کوز او بردیر څخه دا ځل دوه خزینه امیدواران هم په ټاکنو کې برخه اخلي. شاد بیګم دا لوی بدلون ګڼي او زیاتوي یو وخت په دیر کې خزی ووټ اچولو لپاره که د کور نه وتلې نو یریدلې او اوس په انتخاباتو کې کاندیدې دي. د هغې په خبره تر څو چې ښځو په عملي سیاست کې برخه نه وي اخیستي تر هغې د ښځو ستونزې نشي حلېدلی. د پاکستان د ټاکنو کمیشن تر مخه په بردیر کې 4,044,414 رایې ورکوونکي ثبت دي چې په دې کې 1,09,270 زنانه ووټ ورکوونکي دي. د 2013 په عام انتخاباتو کې په بردیر کې ځینې سیاسي ګوندونو لخوا ښځې ووټ اچولو څخه د منع کولو راپورونه مخې ته راغلي وو. د تیر کال په ډیسمبر کې هم په دیر کې په ترسره شوو بلدیاتي ټاکنو کې د ښځو لخوا یو ووټ هم نه واچول شوی. د دې وروسته ځینې سیاسي ګوندونو او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو تنظیمونو سخت احتجاج کړی وو. په دغه ټاکنو کې د ښځو لخوا د رایې نه کارولو وروسته الیکشن کمیشن د بلدیاتي ټاکنو نتیجې باطلې وبللې او دغلته بیا انتخابات وشول. دا ځل الیکشن کمیشن په بردیر کې د ښځو لپاره 1,015 د ووټونو ورکولو ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي.
دا ظفر خان رپورٹ موردی. د پاکستان د ټاکنو کمیشن تر مخه هغه حلقي چې شوز په کې د لاس فیصد زخه کم رائے ورکړې وي هلته باید د ترسره سو انتخابي نتیجې باطلې ثابت شي. دا چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې کاندیدان د انتخابي کمپاین لپاره د دې شرط د پروکول په لټ کې څه حالي ځلې کوي. په دې اړه ظفر خان د قبایلي سیمو د ځینو امیدوارانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
ګل ظفر د باجوړ څخه د قامي اسمبلی له 1/3 حلقې د تحریک انصاف امیدوار دی. هغه وایي د باجوړ لري پرتو سیمو ته د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره تللی دی خو لای کمپاین تر نارینه محدود دی. نوموړی وایي په سیمه کې د ښځو د تعلیم کموالي ورته د خپل پیغام رسولو په برخه کې ځینې ستونزې جوړې کړي خو بیا هم هغه په دې هڅو کې دی چې ښځو ته هم خپل پیغام ورسوي.
اپر علاقے چکی دی معمول اپر علاقے چکی کمپنی ریکور کری دی او پای کے مت بالکل واضح طور مشکلات پتی میں لوگ کے طرح سے بانے لگی ان شاہی پوزیشن بانے پوری کی نا اگر چیر او دبے کرا
خود مومند ضلع څخه د متحد مجلس عمل په ټیکټ قامي اسمبلی ته امیدوار مولانا غلام صادق بیا وای دوی د مدرسو او لاؤډ سپیکر لاره په خزو کې خپل انتخابي کمپین چلوي.
اکثر خپل سکرم خبرې کیږي خلک زنانې اوري باخدا غږمنه تخونه خبرې ترې اوري او علاقه کې مدرسۃ البنات جنکو مدرسې دي کنه نو هغه کې چې کوم قابلې خزی وي هغه هم رابطه کوي او بل دا چې موږ هم پر دې نه اخوا زنانه سره خبره کوم غاړي خو چې موږ خو په خبره ورته کوو ترغیب ورته کوو چې لکه څنګه سره دا رائے حق لري کنه
د باجوړ ضلع له څلوېښتمې حلقې څخه د عوامي نېشنل ګوند امیدوار ګل افزلوی دوی د یو کور د مشرانو په ذریعه خپل انتخابي کمپاین د دغې کور تر ښځو رسوي.
د غرونو سا د هغوی د پلرونو په ذریعه باندې د هغوی د خاوندانو په ذریعه باندې هغوی ته دا یو پیغام ورکوم چې را زنانو ته تاسو ووایئ چې تاسو را وړاندې شئ او د دې طرفې کې تاسو لاسي دا زموږ څه وکړئ تاسو خپل وټونه چې کوم دی دا استعمال د خپلو وټونو وکړئ.
د شمالي وزیرستان نه د قامي سملی لپاره آزاد امیدوار محسن داول بیا د په حلقه کې لری پولینګ سټیشنونه په خزو کې د انتخابي کمپاین په لړ کې مشکل ګڼي.
یو زمونږ داسې زم شته چې زبدا وایم چې هغه مینس کې سند راځي سند نه به غړ راوړې هغه نه پوځ په روډ وته زم نو بیا هو چا خبره چې 35 کیلومتر لار ده نو دا یو ډیلیبریټ افورت دی کزنه مدن چې ځان د ووټ د کم پروسس ته د دې نه لري وساتل.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د ټاکنو د کمیشن ویان سویل خان د چهارشنبه په ماخام مشال رډیو ته ویل د انتخاباتو کمیشن د پخوانو قبایلی سیمو په ګډون په هر ضلع کې د زرو ووټ اچونکو لپاره یو پولینګ بوت جوړ کړي او د دې لپاره یې د مخکنه د ګوګل میپ په مرسته کره او صحیح نقشې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه خای په ځینې سیمو کې پولینګ سټیشنونه لري وي خو په دغه سیمو کې د سرکاري ودانیو د نشتون له وجې دغه کار کړی دی.
د ظفر خان رپورٹ موریدی. په شمالي وزیرستان کې پرون مازګر ډرون برید شوی دی. حکومت یې د طالبانو سرچینو ویلي چې په برید کې د طالبانو د ځای مشر حافظ ګلبهادر یو مهم کمانډان سره له خپل ساتونکي وژل شوی دی. د پاکستان حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. قسم په کبالي سیمه کې د وسوال طالبان پر ضد له 2004 کال راهیسې ډرون بریدونه روان دي خو د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې تر ګډولو وروسته د لومړی ځل دی چې په شمالي وزیرستان کې ډرون برید ترسره کیږي. په دې اړه عمر دراز وزیر رپورٹ اورو.
ځایي سرچینو ویلي چې ډرون یا بې پایلوټه الوتکو پر خپل هدف دوه توغندي هغه مهال وتوغول کله چې دغه وسلوال د تور تنګي سیمې په غرونو کې روان ول. خو په بنو کې پاکستاني استخباراتي سرچینې بیا وایي چې کمانډان عبدالله او د هغه ساتونکي دواړه وژل شوي دي. ځنه چارواکي وایي چې سیمه کې ریکارډ شوی انټرسپټ یا د دوی ریکارډ شوی زنګ داسې ګومان شایي چې دغه وسلوال په ډرون برید کې ژوبل شوی او وروسته یې ساور کړی. په شمالي وزیرستان کې له یوې مودې پس پر وسلوالو ډرون برید کیږي. په 13 کمه یوه میاشت کې دا پر وسلوالو طالبانو دویم لوی برید دی چې پکې تر دې وړاندې د جون پر 14 د افغانستان په کونړ کې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله ډرون برید په نخه کړ. د پاکستان په خوانه قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد ډرون یا بې پایلوټه الوتکو بریدونه لکال 2004 څخه پیل شوی چې لا هم دوام لري. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد 2014 کال کې فوزی عملیاتو وروسته دغه بریدونو شمیره کمه شوې چې 2015 کال کې د راپورونو تر مخه ټول 12 ډرون بریدونو کې 10 په شمالي وزیرستان کې شوی. 2018 کال کې درې بریدونو کې یو په شمالي، دویم کورما او دریم بلوچستان احمدوال سره نږدې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور باندې د مئی پر 1 نیټه شوی وو. دغه شان د راپورونو له مخې 2018 کال کې هم 4 بریدونه شوي چې 2 په شمالي او 2 په خوانه قبایلی سیمه کورما کې شوي. روان 2013 کال کې 2 په کورما او 13 ورځ شمالي وزیرستان کې دغه ډرون برید وشو. پاکستان په بیا بیا د ډرون بریدونو پر ضد احتجاج کړي او دای د خپل خپلواکۍ پر ضد ګڼلي. خو امریکا بیا ډرون بریدونه د وسلوالو زالو لمنځه وړلو لپاره مهم ګڼي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته
هر هر طرح کر بدرنگ زکدا چې دا غمن لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته یو مهندې نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنه کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
او سم دولسنه بجې کېدونکې دی مليحه مرزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
دا پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي چې د اسلام آباد احتساب عدالت د جمعې په ورځ فیصله د ده دورته پورې ځنډوي. نواز شریف پرون په لندن کې د خبری کانفرنس په وخت ویل چې د میرمنې حالت ښه نه دی او غواړي چې ورسره وخت تیر کړي. د اسلام آباد احتساب عدالت به په ایون فیلډ ریفرنس کیس کې د جمعې په ورځ فیصله اوروي. په پاکستان کې د خبریالانو فیډرلي اتحادیه نن د رسنو د ازادۍ لپاره یو تحریک پیلوي. د اتحادیې مشر عبدالبر بیګا مشال ریډیو ته وویل د دغه تحریک مقصد د میډیا نا اعلان وی سنسرشپ او د هیواد په مختلفو برخو کې د ډان رسپانې په تقسیم او خبرونو د بندیز خلاف احتجاج کول دي. د شمالي وزیرستان د وسوالو طالبانو د حافظ ګل بادر ډلې یو مهم قومندان په ډرون برید کې وژل شوی او د هغه ساتونکي ژوبل دي. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د وسوالو طالبانو سرچینو د نمونو په شک مشال ویډیو ته ویلي چې پرون د تخیل تحصیل په تور تنګي سیمه کې په ډرون حمله کې قومندان عبدالله وژل شوی او ساتونکي ژوبل دي. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه نن په ټوله سیمه کې شټر ډاون هړتال کړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې لخوا اعلان شوی دغه هړتال د قبایلي اصلاحاتو له مخه په سیمه کې د ټیکسونو لګیدو خلاف دی. جرمن او افغان چارواکي وایي چې جرمني نه 80 افغان وګړي تر هغې پس واپس خپل هیواد ته لیږلي دي چې د پناه غوښتو درخواستونه یې رد شوي. د افغانستان د مهاجرت د محکمې چارواکو پرون وویل چې پرون یوه الوتکه له میونخ نه کابل ته ورسېده چې دا کسان پکې سوار وو. د برتانیې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې دوه برتانوي شهري ان تر هغې پس سخت ناجوړه شوي چې ورباندې د نووي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکو زهرجنو کیمیاوي موادو استعمال شوی. دا هماغه مواد دي چې پخوانی روسي جاسوس او داغه لور ترې د روان کال په مارچ میاشت کې ناجوړه شوي وو. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویانا ته د سفر پر مهال دا خبره تکرار کړې چې تهران به تر هغې له نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې وي تر څو چې د معاهدې نور هیوادونه د دوی د مفاداتو باور ورته ورکړي.
دا خبرونو لنډیز مولا ملیحه امیرزاده واوریده یا اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو.
نن جنگ ورسپانه خپل ادریا کې وای یوازې شل ورځې په عامو ټول ټاکنو کې پاتې شوي چې پکې به د نوي حکومت ټاکنه کیږي. ورسپانه وای د پاکستان د ولس د نوي حکومت نه ډېرې هیلې دي او وای چې د دې ملک ته خوشحالي او د ولس د مسلو د حل لپاره به کارونه وکړي. دارنګ سیاسي ګوندونه هم له خپل ولس سره وعده کوي چې لومړیتوب به د دوی د مسلو حل او پرمختګ وي. د ورسپانې په وینا چې سیاسي ګوندونو د خپل ولس لپاره د کارکردګۍ په اړه په یو څو سرویګانو کې له ولسه پوښتل شوي چې تر مخه مسلم لیگ نون اوس هم په پنجاب کې د خلکو خوښیدونکو ډله ده او دارنګ په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف او په سند کې پاکستان پیپلز پارټي خلک خوښوي او په بلوچستان کې اوټونه په دریو ګوندونو باندې تقسیم دي. ورسپانه وایي که څه هم راتلونکو ټول ټاکنو کې ځینې سیاستوال له ننګونو سره مخ دي خو هیله ده چې دوی به د دې مقابله وکړي او چې څوک هم د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره وټاکل شو نو د قیادت او د لارښودنې اقدار به پر ځای ساتي. نوی وخت ورسپانه خپلې ادارې د تیلو په خونو کې په زیاتوالي باندې لیکلي او وایي نگران حکومتونو تر د اصل فرایزو ځان محدودولو پر ځای داسې پالیسي شروع کړي چې نیغ په نیغه یې اثرات په ولس پریوځي. ورسپانه وایي نگران حکومت په یو میاشت کې د تیلو په نرخونو کې دوه وارې اضافه وکړه چې له کبله یې په ولس باندې د 1.5 ارب روپو بوج واچول شو. ورسپانه لیکي ولس د تیر حکومتونو د پالیسو نه تنګ وو چې نگران حکومت ورلا نور په مسلو کې اضافه وکړه او که وکتل شي نو په نړۍ کې چې د تیلو نرخونه په کوم حساب برختلي له هغې 12 د نرخ پاکستان کې سیوا کړې شوی. ورسپان اخر کې وایي حکومت او ادارو له دا د نظر وستل نه دي پکار چې د دوی د دې عمل پر ضد ولس سړکونو ته هم راوتلې شي کوم چې بخن نه وي. نو پکار دي چې حکومت یوازې په پاکو صافو او آزادانه ټول ټاکنو کولو باندې توجه ورکړي. له پیښور خبرېدونکو آج ورسپان خپل اداریه کې د بجلی په نرخونو کې په زیاتوالي باندې لیک کړی او وایي د اوبو د کمښت او د بجلی د لوډ شیډنګ سره مخ ولس باندې حکومت د گردشی قرضو په مت کې د 1.5 ارب روپو نور بوج واچولو. ورسپانه وایي په ملک کې د کال په سر ته 1.5 ارب ډالر اوبه ضایع کیږي او بل لړښته په لکونو ایکړ ځمکې د اوبو نه ورکولو له کبله للمې پرتې دي. ورسپانه اخر کې وایي دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې ملک کې رواني منصوبې سرته ورسول شي او که دا صورت حال همدغه شان روان پاتې شو نو پاکستان به د اوبو د لوی کمښت سره مخ شي. باید چې دې لړښته پوره توجه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په پاکستان کې د پارلمان ټاکنو ته درې هفتې پاتې دي. انتخابي هلې ځلې زیاتې سوي خو د مطبوعاتو ازادي کمه سوې ده. په بی بی سي نیوز پر خپل ویب سایټ په دې اړه لیکنه کړې ده. بلخوا ایجنسی فرانس پریس په افغانستان کې د ولسي وګړو د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه رپورټ خپور کړی. مشر ګواش د دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
په پاکستان کې د مشهوري انګریزي ورځپاڼې ډان د ویشلو کمیدل، پر ځینو ټلویزیون چینلونو محدودیتونه لګول او ځینو خبرلان ته ګواښونه کول د بیان ازادي د ډب کولو هغه څو مثالونه دي چې په دغه ملک کې د جولای د 15مې نیټې تر ټاکنو مخکې مخې ته راغلي دي. بی بی سی نیوز لیکلي چې د سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو چاڼول هم پیل شوی دي. په دې لیکنه کې ویل شوی چې ځینې سیاسي ګوندونه هم د پوځي او عدلي د اسټابلیشمنت ښکار شوی دي. په دوی کې د مسلم لیگ نوم یاد شوی دی. پوځ او عدلیه دا تورونه ردی. ډان ورسپانه د پاکستان بنیاد ایښودونکي محمد علي جنا پیل کړی و. بی بی سی نیوز لیکلی چې دا ورسپانه ډیر لوستونکي لري خو ځینو خلکو ورته د اسټابلیشمنت ورسپانه ویله، خو اوس داسې نه ده. ډان ورسپانه او ډان ټلویزیون په پوځي مرکزونو کې بند شوی دي. د بی بی سی په وینا د یوې هفتې لپاره ډان ورسپانه په بلوچستان کې هم بند شوه. دا ورسپانه با چاپېدله خو د ویشلو واک نه درلود. پر دې سربېره په پاکستان کې ځینې خبرلان په دې وروستیو کې تختول شوي او زورول شوي دي. په مقاله کې همداراز راغلی چې په پاکستان کې د بیان ازادي ښایي په نږدې وختونو کې ښه نشي او همداسې تړلې پاتې شي. ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس بیا په افغانستان کې د ملکی وګړو د وژنې په اړه لیکلي دي چې په تیر ژمي کې جنگونو کې ډیر افغان ولسی وګړي ووژل شول. اژانس دا خبره د امریکای د دفاع وزارت د تازه رپورت په بنیاد ویل ده. کانګرس ته وړاندې شوی دې رپورت کې راغلي چې له دسمبر لومړۍ نیټې څخه د مئی تر 1.5 پورې د امریکای په مشرۍ ناټو ځواکونو د راټولو کړو شمیرو تر مخه 4,233 افغانان وژل شوي دي. دا د تیرې همدغومره مودې 3% زیاتوالی ښیي. په دې رپورټ کې همداراز ویل شوی چې وسلوالو تر ډیره د سړک غاړې بمونه کارولی دي. د امریکې د دفاع وزارت د شمیرو تر مخه د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې شمیره هم 14% لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د 13 ورځو لپاره د طالبانو خلاف د عملیاتو نه کولو پریکړه کړې وه. د دې وجه د سولې خبرو بیا پیلولو په هیله د اوربند کول وو.
تاسو مشال ریډوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د سعودي عربستان په غونډه کې به افغان طالبان هم ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په نوښت په راتلونکو 4 ورځو کې د عربستان په 2 ښارونو کې غونډې وسي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د سولې مسله په کې څېړل کېږي، د لسګونو اسلامي هیوادونو استازي برخه اخلي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکي وویل چې طالبان کولی شي چې د جدې او مکې مکرمې په ښارونو کې د راتلونکو اونۍ په غونډو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشام مشر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
من د طالبانو راتګ د جدي کانفرنس ته، د مکی مازومي کانفرنس ته او بل هر ونډه ته او کانفرنس هر کلی وایو او غوښتنه مو ده چې د دوی د مختلفو سټو رهبری علماي سیاسيونی د رهبری غړي په هر ځای کې چې وغواړي په کانفرنس کې اشتراک وکړي، د افغانستان د علماو سره، سیاسینو سره او د حکومت سره موږ ورته استقبال ورکړی وي.
تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په غونډه کې د 16 اسلامي هیوادو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وشي. که څه هم شاغل خپلواک ویل چې د سعودي عربستان په غونډو کې د طالبانو بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري له سازمان سره ارتباط لري، خو د تمه وشو ده چې له طالبانو سره به ډیر ژر مخامخ خبري پیل شي.
هغه څه چې موږ د سیمې په سطح، د نړۍ په سطح، د اسلامي دنیا په سطح او په داخل د افغانستان کې ګورو، او هغه څه چې موږ د طالبانو د مختلفو صفوفو څخه د یوغوی هغه امیدواري او تعهد د پروسې ته ګورو، نو ډیر ژر امیدوار چې په طالبانو وکړي چې مستقیم مذاکرات داخل شي.
شغل خپلواک د سیمې په کچه د سولې هڅو ته په داسې وخت کې خوشبیني شي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وروسته تر دې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درسید سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي چې تر دې لیدنې کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز له جنرال باجوا سره په اسلام آباد کې وکتل. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې په روسي اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د جګپور یو چارواکو له لیدنو کتنو داسې ښکاري چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر پخوا ډېر ښه سوي دي. کابل هیله مند دی چې اسلام آباد د طالبانو پر مشرانو فشار راولي تر څو د سولې خبرو ته چمتو شي، خو په خپله طالبان ټینګار کوي چې دوی د افغانستان د حکومت له اساسو سره د سولې خبرې نه کوي او له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. طالبانو تر دې دمه دا اعلان هم نه دی کړی چې د جدي او مکه مکرمه په غونډو کې به برخه واخلي او کنه.
د پاکستان سپریم کورټ مومندو او بادشاه بندونو د جوړولو حکم کړی. حکم پرون چیف جسټس ثاقب نثار د اوریدنې پر مهال وکړ او لولسه وغوښتل چې د بندونو جوړولو لپاره دی چنده ورکړي. هغه پر دې موکل ل خپل جیبه د لس لکه روپیو چنده اعلان هم وکړ. په دې اړه دا ریپورت اوري.
عدالت د ډیمونو جوړولو لپاره د سپریم کورټ رجسټرار سره د اکاونټ خلاصولو هم هدایت کړی او ویلي چې دې کې د چنده جمع کړی شي، او دای هم ویلي چې چنده ورکونکو د زرایو په اړه به پوښتنې نه کیږي. د کیس اوریدنې پر مهال چیف جسټس د ډیمونو جوړولو لپاره د لسو لکو روپو ورکولو اعلان هم وکړ. د اوبو د بجلی محکمې چارواکو لخوا عدالت ته وویل شو چې کال 2001 راسي د اوبو د کمخ مخه ده او سخت کال دا کمخ زیات ریکارډ شوی دی. عدالت ته دا هم وویل شو چې لس کاله پس یو نوی ډیم جوړول پکار وو او پاکستان توان لري چې اوبه ذخیره کړی شي. واضح دی چې سینیټر شیر رحمان په شمول وخت په وخت کارپوهانو د اوبو د کمخ په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي او د ډیمونو جوړولو غوښتنې هم کړې وي. د معاشي چارو کارپوه ډاکټر انور شاه وایي چې د ډیمونو جوړول د حکومت ذمہواري وي چې ولې د بجټونو، فنډونو او ټکسونو د لارې پیسې مختص کوي. د ده په وینا چې تر اوسه پورې ولس نه دی خبر شوی چې پخوانی وزیر اعظم لخوا کال 1999 کې د کر سوتار مول سوارو په نوم ولس ته ترلاسه شوی پیسې چرته لاړه. ولس وایي چې ډیمونه جوړول د وخت ضرورت دی چې د سپریم کورټ چیف جسټس یې هم ادراک لري، خو سوال دا دی چې ولې تیر حکومتونو دې لړکی سنجیدګي ونه ښودله. د پیښور اوسیدونکو عابد حیات صافی وایي چې د ملک پرمختیایي قانون لپاره ولس لوړاندې نه حکومت ته ټیکسونه ورکوي.
دیم ډیر ضروری دی د یو قوم د ترقی لپاره، خو دا ضروری نه ده چې لکه عوام دې د خپل جیب نه پیسې ورکړي. عوام آلریډي سیټیزنز دي د پاکستان او هغوی په مختلف دونو کې ټیکس پې کوي. دا بیا د ګورنمنت ذمہواري ده چې هغه ټیکس منی پرسکي شامل کړي. ډیم به جوړي، که ډیم ضروری، ډیم دې جوړي، سکول کالج ته جوړي، په ډیم نن سوا ډیر ضروری ده چې روان ټو کرائسس ود واټر سره ریلیټډ نو پکار ده چې ډیم به جوړ لښ خو د عوام په پیسو نه، چې د عوام نه دی اوس هغه د جیبونو نه پیسې واخلي.
در پورن تر مخه چې نه یوازې د دی امیر بهاشا عموماً ډیمونو نه د اوبو د ذخیره کولو مسله هوارې دی شي، بلکې دی امیر بهاشا ډیم نه بسلو نیم سره میگاواټه عموماً ډیم نه به 800 میگاواټه بجلی پیدا کیږي.
لکه څنګه تاسو په ریپورت کې اوریدل، د پاکستان سپریم کورټ د مومند او بادشاه بندونو د جوړولو حکم کړی. د مومند خلکو پر حکم خوشحالي څرګنده کړې، وایي چې له دې سره به په سیمه کې خلکو ته د روزګار موقع پیدا شي. چارواکو یو کمیټه جوړ کړې چې د بند لپاره له خلکو مځکې په بای واخلي. دوی وایي د مځکو اخیستلو دا کار شاید د روان کال نومبر میاشتې پورې مکمل شي. د شانواز ترکزی ریپورت اورو.
د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې په مومند ډیم د سمدستي کار شروع کړي شي.
چې په ملک کې د اوبو کمی پوره شي او بل دا چې د بجلی ضرورت هم پوره شي. عدالت د بادشاه نومیډم جوړولو امر هم کړی، ویلي دي چې په درې هفتو کې د عدالت رپورټ هم ورکړی شي. د عدالت په امر د محمد زلی خلکو ډېره خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې ممکنه ده د هغوی د سیمې خلک د بهرونو ښارونو د مزدورونو خلاص شي او په سیمه کې کروندې او د بند جوړېدو لپاره مزدوریان شروع کړي. ملک صاحب خان یا صاحب خان چې د انبار اوسیدونکي دی وای د محمد خلک د ډېرې غریبۍ له وجې بې کوره دي، ځکه چې کروندې یې نشته، روزګارونه اسې هم ختم دي، نو د ډیم جوړولو امر ډېر ستای.
زه خو خپل خاورې د پونډالې او د انبار د خاورې چې دي هر قسم فصل هر قسم سبزي هر قسم میوجات د په اټم کې د څو مراشل لکه څنګه چې د موسم یې ملاوي دي ان شاء الله د ډېر ډیم نه بابر تحصیل پونډالې تحصیل دي چې میوجات راځي ان شاء الله چې میوجات کم ځای دي دا بدر مشهور شو بده من ډېر آباد شي څومره خرچ کراچې لاو کې دي کنه
پلانغار او بل به پنور پریواته اړخ ته پنډیالی او یکغونډ تحصیلونو ته جوړیږي. دا بند به د سرکاري رپورټونو په وینا 800 میگا واټ بجلی هم پیدا کوي. دا بند د سوات نه 400 ته او بیا نو خر ته پوتلی د سوات په سیند جوړیږي چې د مونډی نه 12 کیلومتر دننه د محمدو په پنډاله غرونو کې جوړیږي. ملک محمد امین د یکغون وسیدونکو دی او وای
پیدې خو دومره دي چې د حد نه سیوا یو به بجلی زیاته شي، یو به خلکو ته د بجلی د جلوسونه چې کم کیږي او د خلدي سړکونو ته راوتي دا بم په کم شي، زمکه به په آباد شي.
د محمدو زمکه زیاتره بارانه دي او چې کله سوکړوي نو تر دې چې کرونده نوي او خلک تسخل اوبو ته ډیر ضرورت لري. جمیل ګل نومي یو تن وای
دغه هډره د خوشحالي خبره ده، خپل بدل ته روزګار سبزي او مختلف شینه بدل ته پیدا کیږي، دغه هم د روزګاری او ذریعہ ده. په نورو ځینو کې خزانه چې ده په جمی کې او زمونږ په علاقې کې اوړي کې خزانه په دې وخت کې ده د هیڅ سوب نه کنه، نه د مال د پاره شته تر دې پورې چرچنی او د مرغې او د مچي چې د دوی لپاره مو بنشته ده.
بل خو د فټا ډیولپمنټ اتارټي د محمدو ضلعي انتظامی او د ډیمونو جوړونکو انجینرانو په شمول یو کمیټي څو ورځې وړاندې جوړه شوې او د ډیم لپاره د سیمې د ولس نه د ځمکو په بای اخستلو یا لینډ اکوایرینګ کار هم شروع کړی. د انتظامی په وینا چې ممکنه ده د روان کال د نومبر نه وړاندې ځمکه واخستل شي او هم د نومبر په میاشت کې په ډیم کار هم شروع شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د تکړه قبایلی خوندو په نوم ټولنې په پخوانی قبایلی سیمو کې شوزو ته په روانو انتخاباتو کې د خلکو رای ورکول پاړه د آگاهی یو کمپاین پیل کړی چې مقصد یې شوزو ته ډاډ ورکول دي چې په روانو ټاکنو کې د سړو پرنګ په فعاله توګه برخه واخلي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي په پخوانی قبایلی سیمو کې د پخوا په نسبت د 2013 د عامو ټاکنو لپاره د شوزو ووټرانو شمیر هم زیات شوی او د شوزو ووټونو د حوصلافزۍ لپاره نوي قانونونه هم جوړ شوي او په حلقو کې شوزو د ووټونو لپاره ځانګړي انتظامات شوي. نور تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
د تکړه قبایلی خویندو په نوم ټولنې په پخوانی قبایلی سیمو کې د ښځو د رایو اچونې د اهمیت په اړه د آگاهۍ یو پروګرام پیل کړی دی. د تکړه قبایلی خویندو یو فعال ناهید رحمان په دغه اړه وایي
لکه چې پرون لاړم نو ښځو غریبانو دا فریاد کو چې موږ در اوبو ډېره مسله ده، نو موږ ما ورته وویل چې هر امیدوار سره تاسو ملاو شي په خپله ورته وویل چې زموږ دا د مسلې دي که تاره له حل کولی شي نو هغې خو تر دې حد پورې وایي چې دې ځل به تلي کلي اخلو. ډېرو ښځو چې زموږ فرسټ ټایم دی نو موږ ووټ له لاړ شو کې دې نه مخکې موږ چاته ووټ نه دي اچولې. موږ خو پرون جمرود نه سټارټ واغستو، بیا به لنډي کوتل ته ځو، هغې نه بعد به چې کم دی نو داسې مومن ایجنسي ټول ایجنسیانو ته زموږ کوشش دی چې موږ ټول ایجنسیانو ته ځان رسو او زه په ځای به ده کړنګې غونډې کوو ښځې به را غونډو او ښځو ته به دا وایو چې روبوټ ستا بنیادي حق دی.
د خیبر قبایلی ضلع یوه میرمنه زیبا اپریدی وایي دا ځل به په انتخاباتو کې خپل رای ورکوي او خپل چم گاون کې نورې ښځې به هم د ښځو د ووټ په اهمیت پوهه کوي. تر دې وړاندې به په پخوانی قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا په نورو غرایزو او کلیوالو سیمو کې اکثره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د مقامی جرګو د لاري خزي د ووټ اچولونه منع کیدلې، خو خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال ریډیو ته وایي اوس په انتخاباتو کې د دغه رقم فعالیتونو مخه نیول شوې ده. دی وایي د الیکشن لپاره د نوي قانون تر مخه که په یوه حلقه کې د ښځو د 10% نه کم ووټ پول شي نو د الیکشن کمیشن سره دا اختیار شته چې هغه ځای کې الیکشن ناقانونه وګرځوي. الیکشن کمیشن د میډیا او مدني فعالانو د لارې دې لپاره د آگاهۍ پروګرامونه هم کوي. د تکړه قبایلی خویندو په اړه ناهید وایي سیاسي ګوندونه دي په قبایلی سیمو کې د ښځو ستونزې حل کړي او الیکشن کمیشن دي په دغه سیمو کې د ښځو د انتخاباتو لپاره پوره پوره انتظامات وکړي. خو د پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل خان وایي د ښځو د رایو ورکولو لپاره یې د قبایلي سیمو په شمول په ټول هیواد کې ځانګړي انتظامات کړي دي. د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه په پخوانی قبایلي سیمو کې د ښځو ووټرانو شمیره هم زیاته شوې ده او د 2013 د عامو ټاکنو لپاره د پخوانی قبایلي سیمو په ثبت شوي 15,202,250 ووټرانو کې د ښځو ووټرانو شمیره 10,202,250 ده. غلام غوث، مشهد ریډیو، پېښور.
راټیز خبري اجان د پاکستان فعال او لیکوال ګل بخاري د څرګندونو په اړه مقاله خپره کړې. اجان د ګل بخاري له خولې وایي چې خپل ژوند په خطر کې ساسوي او د انتخاباتو وړاندې د ویرې او ترهې له حالات سره مخامخ ده. ګل بخاري تیره میاشت په لاهور کې د کینټ له سیمې تښتول شوی و. ملیحه میرزاده د مقالې مهمې برخې اوروي.
رویټرز خبری اجانس د پاکستاني لیکوالې او فعالې ګل بخاري لخلې وای د جون په 15مه په لاهور کې تر تختول کېدو پس یې جون په خطر کې دی. ګل بخاري وای چې د جولای 15مه انتخاباتو نه وړاندې په میډیا او سیاست کې د یری او طرحې ماحول جوړ دی. ګل بخاري اجانس ته ویلي چې ځان غیر محفوظ احساسوي او د زوی بهر تلل یې محدود کړی دي. هغه وای چې کله له خاوند سره بهر وزي نو ټول وخت اندېښنه لري. ګل بخاري د پاکستان د پوز ناکېده ده. پوز د هغې په لادرکه کېدو کې له لاس لرلو نه انکار کړی دی. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د هغې د تختونې د پیښې پس ویلي چې پلټنې باید وشي. اجانس وایي د ګل بخاري د تختونې پیښې پس رسنو او خبریالانو هم شکایتونه کړي دي چې د پوز په اړه په خبر ورکولو کې د محتاط نه اوسېدونکو خلاف دړکې ورکول کېږي. بخاري د خپلې تختونې د پیښې په اړه له ډېرو معلوماتو ورکولو نه ډډه کړې. خو رویټرز ته وویل چې دغه پیښې ته د راتلونکو انتخاباتو مخکې د هغې د تنګولو په تناظر کې کتل کېدای شي. هغې اجانس ته وویل چې له پولیسو یې امنیت غوښتې خو تر اوسه ورته نه دی ورکړل شوی. پولیسو په دې اړه اجانس ته څه ونه ویل. رویټرز لیکي د ګل بخاري تر تختول کېدو مخکې میجر جنرال آصف غفور یوې خبري غونډې ته وویل چې پوز په هغو کسانو خبر دی چې د ریاست خلاف په ټویټر لیکنې کوي. نوموړي د ځینو مشهورو خبریالانو او د ټي وي د چهرو مثالونه ورکړل خو په دغه فهرست کې د بخاري نوم نه و. بس خو د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانه وایي چې د دوی د اخبار په تقسیم او خپرېدو هم بندیز لګول شوی دی. وکاس ګورایا چې د دغه اخبار لپاره لیکنې کولې له هغو 15 مدني فعالانو او لیکوالانو یو و چې تیر کال لادرکه شوي وو. ګورایا د خپلې تختمنې لپاره د پوز استخباراتي ادارې باندې تور لګولې او وایي چې تشدد ورباندې شوی وو. پوز د ګورایا د تورونو او یا د ډان رسپانه د تقسیم په اړه د الزاماتو په جواب کې سندې ویلې.
راټس خبري اجانس رپورټوم لملیها مرزاده اوریدي. او بیا د پاکستان اکسپرس ټیون رسپانه لیکي په پاکستان کې لټاکنو وړاندې پر وایتي توګه سیاستوالان پر یو بل تورونه لګوي او د دې ترڅنګ سیاسي وفاداران هم بدلوي خو دوی په نظام کې د بدلون خبره نه کوي. رسپانه لیکي چې پاکستان کې په نظام کې د اصلاحاتو ضرورت دی. د مقالې نورې برخې لګول آیاز اورو.
ایکسپریس ریبیون رسپانه کې لیکوال طلعت مسعود په مقاله کې لیکلي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سیاست ټول محور د مخالفانو شخصي درغلیو باندې دی. عمران خان د مخالفانو کردار کوشي کوي. د لیکوال په خبره عمران خان په ویناګانو کې د شریف خاندان او زرداری کرپشن خبرې کوي او نور څه ورسره نشته. لیکوال طلعت مسعود په مقاله کې د عمران خان او د هغه میرمنې لخوا بابا فرید الدین ګنج شکر په مزار سجدې په اړه لیکلي دي چې دا ګام د صوفي پلاویانو ووټ ترلاسه کولو لپاره وو. په سیاست کې دا یو عامه خبره ده چې د ووټ ترلاسه کولو لپاره لپاره داسې کارونه کیږي. په مقاله کې راغلی چې د مسلم لیگ نن ګوند پر ضد عدالتي فیصله او د غړو تلو سره څه فرق پرېوته دي، دا به په انتخاباتي نتیجو کې رامنځته شي. خو په رسنیو کې د سیاستوالانو درغلیو په اړه ډېرې خبرې کیږي او په دې کې مسلم لیگ نن ګوند زیات په نښه کیږي. د مسلم لیگ نن ګوند غړي هم موقعو ته کتو سره سیاسي وفاداران بدلوي او په ځانګړي توګه تحریک انصاف ګوند کې شاملېږي. د دې ترڅنګ زیاتره سیاسي غړي په آزاد حیثیت کې په ټاکنو کې برخه اخلي چې پخوا د پاکستان په سیاست کې دا رجحان نه و. دغه کسان بیا د حکومت جوړولو او ماتولو کې مهم کردار لوبوي. لیکوال وایي چې پاکستان له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دی. په دې حالاتو کې یو مستحکم حکومت ته اړتیا ده. یو مستحکم حکومت د هیواد خارجه پالیسي، اقتصاد او امنیت په اړه مشکلې فیصلې اخستو صلاحیت لري. د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې د ټاکنو په نتیجه کې به ائتلافي حکومت جوړیږي چې د هیواد لپاره ښه خبره نه ده. لیکوال وایي چې په هیواد کې سماجي او اقتصادي اصلاحاتو عملي کولو لپاره د جمهوریت تسلسل ډېر زیات ارزښت لري او ټاکنې یو داسې موقع په لاس ورکوي چې دا هر څه عملي کړي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مقاله مهم ټکي مو له ګلایا سره اوریدل. نړیوال اقتصادي فورم ویلي چې پاکستان تیر کال په اګست کې د یو عرب ونو کښېنولو هدف پوره کړ چې ورسره اوس د خیبر پښتونخوا غونډۍ بیا شنې سوي دي. فورم په یوه لیکنه کې د هغو انتقادونو ذکر هم کړی چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په تیر اتحادي حکومت سوی دی. او زیاتوي چې که د پاکستان چارواکي د نو ونو بوټو کښېنولو عمل ته دوام ورکړي نو هغه هیواد د آب وهوا د بدلون بد اثرات کمولی سي. ساحل تفصیل راکوي.
نړیوال اقتصادي فورم لیکي پاکستان د 2018 زیږیز کال په اگست کې تر ټاکلې نیټې څو میاشتې مخکې د یو عرب ونو کې نولو هدف پوره کړ چې لکبلې وسته خیبر پښتونخوا غونډۍ نوې بوټو زرغونې او بیا ژوندې کړې دي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا تیر ائتلافي حکومت د نوې بوټو او ونو لګولو پروژې ته د یو عرب ونو د څونامۍ نوم ورکړی و. نړیوال اقتصادي فورم په یوه لیکنه کې ویلي دي چې له دې پروژې سره سم د پښتونخوا پخوانی حکومت پر 3.5 لک هکټر ځمکې نوې ونې کینولې او په طبیعي یا قدرتي ډول یې د بوټو او ونو زیاتولو بهیر ترسره کړ. د پښتونخوا ځنګلونه په تیرو لسیزو کې خورا کم شوي دي. لیکنه وایي له لسیزو راهیسې د ونو وهلو او طبیعي ناورینونو د پاکستان پر کچ هم ځنګلونه کم کړي دي. وروستي ارقام ښیي چې د پاکستان د ټولې خاورې له 2 څخه تر 5% پورې ځمکه ځنګلونو نیولې ده. د ملګرو ملتونو سپارښتنه دا ده چې د هر هیواد د خاورې شاوخوا 12% برخه باید په ځنګلونو پوښلې وي. په دې ډول پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې نه یوازې پکې د ځنګلونو تناسب زخت کم دی، بلکې له هغو شپږو هیوادونو څخه هم یو دی چې د نړۍ د تودوخې درجې لوړېدل به یې ډېر وځپي. نړیوال اقتصادي فورم لیکي په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو د وهلو له کبله د سیلاونو او کمرونو پرېوتو پیښې زیاتې شوې دي. په 2018 زیږیز کال کې په صوبه کې سیلاونو لسګونه کسان وژلي ول. فورم وایي د تحریک انصاف حکومت د نویو ونو کینولو پر پروژې 1.9 میلیونه ډالره ولګول چې پکې نه یوازې خلکو ته د کار موقع برابرې شوې، بلکې د شخصي بوزغلیو او نرسریو کاروبار هم پراخه شو. البته د ونو بوټو لګولو پر دې پروژې انتقاد هم شوی دی او پکې د درغلۍ تورونه پورې شول چې حکومت یې پلټنو ته اړ کړ. لیکنه وایي دا پروژه دومره وستایل شوه چې تیر وفاقي حکومت د زرغون پاکستان په نوم یو بله پروژه پیل کړه. نړیوال اقتصادي فورم زیاتوي چې په نړیوال کچ لا هم ډیر کار پاتې دی چې ضایع شوي ځنګلونه بیا ورغول شي او تر 2030 زیږیز کاله 3.5 میلیونه هکټره جهاني ځمکه بیا په ځنګلونو وپوښل شي.
ترجمة نانسي قنقر.